پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات پکې شامل دي. ملګری ملتونه وایي د افغانانو مهاجرت به په بېساري ډول زیات شي. د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره اوس ځینې خلک په سفر وځي.
امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدلو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
پلوشه حسن د هیلری کلینټن د جایزې له ګټونکې ده، له هغې سره مرکه لرو.
دا صرف د افغان ښځو لپاره نه ده جوړه شوې، بلکې دا یو بینالمللي حیثیت لري دا جایزه.
د دې نور موضوعاتو ترڅنګ نور بسته اونیز پروګرام هم خبرو. خو لومړی نوریاس نوری د افغانستان او نړۍ د ټیسات خبرونه اوروي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د اولمپیک نړیوال کمیټې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ورزشي ټولنې له غړو سره په ژمي کې د 1500 ډالرو مرسته کوي. نن د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ لنډ مهاله اور بند پای ته رسیږي. د اروپایي ټولنې یو چارواکي تایید کړ چې نن به د ایران او د لویدیځ ترمنځ د اټومي تړون د احیا لپاره خبرې بیرته پیل شي. بشپړ خبرونه. د اولمپیک نړیوال کمیټې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ورزشي ټولنې له غړو سره په ژمي کې د 1500 ډالرو مرسته کوي. په هغه بیان کې چې د اولمپیک د نړیوال کمیټې په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې دغه کمیټې اجرایوي بورډ پرون چهارشنبه د دسمبر په 8 د مرستو دغه بسته تصویب کړه او زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنري سره به کار کوي چې دغه نقد مرستې په افغانستان کې مستقیما تر 2000 پورې لوبغاړو ته ورسیږي. هر لوبغاړي ته چې د افغانستان د اولمپیک له ملي کمیټې سره په همغږۍ د مرستو مستحق پیژندل شوی 215 ډالر ورکول کیږي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې رئیس توماس باخو ویل دا له طالبانو سره د غلي دیموکراسۍ نتیجه ده. د هغه په وینا طالبانو نه یوازې دا چې دغه مرسته منلې بلکې ملاتړ هم کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې دا د دې څرګندونه کوي چې غلي دیموکراسۍ کار ورکوي او هغه څه اغیز لرلی شي. په افغانستان کې لابغان لوبغاړو سره د اولمپیک نړیواله کمیټې د مرستې دغه اعلان داسې مهال کوي چې د کمیټې د اگست د میاشتې له نیمایي راهیسې چې طالبانو کابل نیولی د خپلو غړو له حکومتونو د بشري دلایلو په اساس 300 افغان لوبغاړو د سپورت روزونکو او د سپورت چارواکو ته ویزې اخیستې او له افغانستانه یې ایستلې دي. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړې چې ټاکل شوې ده د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سنبالولو مسؤلیت په غاړه واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دوه ورځني سفر تر ستنېدو وروسته خبر اعلان ته ویل دا کمیټې دا کمپنۍ به له یو بل سره او همداراز له طالبانو سره خبرې وکړي. اردوغان دا هم ویل که مناسب شرایط په تیر بیا امنیتي شرایط برابر و دا کمپنۍ به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو پروسه پر مخ یوسي. له ډېرې مودې رئیس قطر او ترکیه له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د چارو د پرمخ وړلو په اړه په تماس کې دي. متحده عربي اماراتو هم د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو د تنظیمولو لپاره چمتووالی ښوولی و. ټاکل شوی چې د چین له لوري کابل ته نن 2,000,000 نور واکسین ورسیږي. چین ژمنه کړې چې افغانستان ته به د کورونا ضد 3,000,000 ډوزه واکسین ورکړي. پرون د چین د مرستې یوه جوپه چې 4,000,000 واکسینو د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ته وسپارل شوه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له شمیرو سره سم تر اوسه پورې په افغانستان کې 5,000,000 تنو ته د کورونا وایرس پر ضد واکسین کړی دی. افغانستان ته تر دې مخکې امریکا او هند هم د کورونا ضد واکسین مرسته ورکړې ده. نن د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمن لړ مهاله اوربند پای ته رسیدي. د اوربند پای ته رسیدو دوه ورځې مخکې د پاکستان حکومت د ډلې دولس غړي خوش کړل. یوې خبري سرچینې چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل دا کسان له پاکستاني طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره د روانو خبرو په لړ کې خوشې شوي دي. د اصل بندیانو خلاصون د پاکستان له حکومت سره د پاکستاني طالبانو د تحریک د اوربند او دایمي سولې یو وار مخکې شرط ګڼل کیږي. زموږ د مشال رادیو همکار داود خټک چې دغه موضوع لنجدې څاري وایي چې دا به له دې سره مرسته وکړي چې د دواړو لورو ترمنځ اوربند وغځیږي.
داسې ښکاري، یعنی سرګندېږي داسې چې د دې نه یوه ورځ یا دوه ورځې مخکې د دې خلکو را خلاصول دې مطلب دا دی چې دا دواړه غاړي چې دي د پاکستان حکومت هم دا غواړي چې د دزمندې باندې نور هم عمل وشي، دی باندې خبرې اترې په مخ کې باندې لاړ شي، او داسې طالبان هم نو داسې ښکاري چې دی به دا خبرې په مخ کې بیا.
د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط د جرمني ډي پي خبري اژانس ته پرونو ویل چې یو جوړ جاړي ته د رسیدو لپاره خبرې په افغانستان کې د طالب چارواکو په منځګړی توپ ورستۍ مرحله ته رسیدلې دي. ویل کېږي د طالبانو د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په منځګړی توپ دغه خبرې مختزي. د اروپای ټولنې یو چارواکي چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د واشنگټن او تهران ترمنځ غیر مستقیمه خبرې تنظیموي تایید کړ چې له څو ورځو راهیسې پټه په درېدلې خبرې به نن په ویانا کې بیرته پیل شي. د اروپای ټولنې ډیپلوماټ انریکی مورا په یو ټویټ کې دغه اعلان کړی او ویلي دی چې د ګډ کمیسیون پر غونډې سربیره دوه اړخیزې او څو اړخیزې غونډې به وشي. ټاکل شوی چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازي راب میلی د رواني اونۍ په پای کې ویانا ته لاړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو تیرونه د هغه څه په اړه چې دوی د ایران له لوري جدي خبرو ته نه لیوالتیا وکړه خوښنی څرګند کړه. واشنگټن خبرداري ورکړي چې تهران به پرېږدي چې هممهاله د خبرو د مخنیوي د هڅه ترڅنګ خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي هلمند چې ژر تر ژره له خپلو سترو اروپایي متحدانو او روسیې سره د یوې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ چې د ناتو د پراختیا په اړه د موسکو پر اندېښنو خبرې وکړي. بایدن هیله ښکاره کړه چې تر سبا جمعې دغسې یوه غونډه اعلان کړي. بایدن وویل استازي به په دې غونډه کې د ناتو له پراختیا سره تړلې د روسیې د راتلونکي اندېښنې او دا چې څرنګه کیدای شي یا کولی شو د اوکراین په ختیځ کې راپورته شوی کلکیچ کم کړو پر اقداماتو خبرې وکړي. بایدن زیاته کړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورسره ژمنه کړې چې موسکو به په څو راتلونکو ورځو کې خپل وړاندیزونه له متحدو ایالاتونو سره امنیتي ډیالوګ ته وړاندې کړي. دواړو مشرانو دوه ورځې مخکې د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. واشنگټن او کیف وایي چې موسکو د ټانکونو او توپونو په شمول لسګونو زره پوځیان د روسیې په لویدیځ کې له اوکراین سره په پوله ځای پر ځای کړي دي.
له نوریاس نوری مننه چې خبرونه در واورول د اصلي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر وو په منځنۍ صفه 12 پښ نیوي اوري. ساعت 12 پچ یو اته دقیقې دي. د روسي شاوخوا 15000 افغانان له افغانستان ایران ته اوړي او دا په داسې حال کې چې د ایران حکومت هر اونۍ زرګون افغانان بیرته افغانستان ته ستنوي. د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د درېدو له کبله د افغانستان اقتصاد مخ په خرابېدو دی او نړیوالې مالی ادارې وایي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا لور ته روان دی. د طالبانو حکومت نه دی توانیدلی چې اکثرو دولتي کارکونکو ته د چیرو څلورو میاشتو معاش ورکړي. د دې ترڅنګ د کار او روزګار نشټوالی سبب شوی چې افغانان نورو هیوادونو ته مخه کړي. په کندوز کې و بشکلن سهراب یو لګنو ځوانانو څخه دی چې د کار لکموالی او د بیو لړ وړوالی شکایت کوي.
منګه باندې کاری کو په یو نیم څلور په یو منګړل په یو له سور په یو بوجه وړ دي په 2300 منګه کار غریبینو لر مخ کې چې دولت تر شغلین دولت کومګه درس 200 کا دولین څو کار کو نه لس ورځې کې چې چوک تر اغلم ما دوه ورځې کار کله نشته کار غریبینو شک زه کور ته ډوډۍ وړلو وسیله نه لرم چې سار زه ډوډۍ وسم کور ته بیګا ته کور کې وخرو.
د کندوز یو بل اوسیدونکو محمد اسماعیل وایي
دا شل ورځې کې ګرځا چوک تر ازو کاروبار به خینسته دا غون مخلوق کوم سم بیکاره پاتې ده بس دې ته کار پیدا شي بیګا کوم سم 100 روپے کار وکړي 100 روپے ډوډۍ وړي کوړتا بچانې حالته وږي پاتې او که کار نیم سم الله چی فاطمه سه بیکاری خو دې نه غلام کیږي بلم کیږي جو ایوانان بچانې دې نه ډوډۍ غواړي
پروند ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتري خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې به د اقتصادي ستونزو له کبله د وګړو مهاجرت په بیساري ډول زیات شي د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتر فلیپو ګراندی په افغانستان کې د مهاجرت د بیساري زیاتیدو د مخنیوي لپاره لدی هیواد سره د اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه د ګراندی په وینا افغانستان په نړۍ کې د یو ناوړه بشري بحران په درشل کې دی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشتر چې له خبريالانو سره خبري کوي هم دراس وویل چې داسې یو چاودیدونکو حالت را مسته کیدونکو دی چې په نتیجه کې به ډیر افغانان بې ځای شي د شاغلي ګراندی په وینا لا هم وخت چې د دې بحران مخاوني ول شي خو د اقتصادي فعالیتونو د یو تضمینونکې سیستم درامسته کولو او د نقدو پیسو د چلښت یا جریان د بیا پیلېدو لپاره چټک اقدام ته اړتیا ده په همدې منځ کې ایران په ورستیو کې لسکونه زره افغانان خپل هیواد ته په زور لیږل دي د ملګرو ملتو د لوی کمشنری د شمیرو پر اساس اوس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 3 میلیونه او 4 لک تر رسیدي چې نږدې 2 میلیونه غیر قانوني یا نارجستر شوی دي پر دې سربیره د ملګرو ملتو د اټکلونو لمخې شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې بې ځای شوی دي د ملګرو ملتو یو بل ادارې یونیسف د افغان ماشومانو لپاره د 2 میلیارډ ډالر غوښتنه وکړه او ویل چې په دې پیسو په افغانستان کې د روغتیا او زده کړو په شان د ماشومانو اساسي خدمات برابرې دي شي د ادارې د ژمی په درشل کې د بشري بحران خبرداري ورکړې ده
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د بیساره فقر بیوسلی او د مهاجرت زیاتیدو خبرداري سره سره په افغانستان کې له نسبی امنیت او روستاوس یو شمیر خلک غواړي حقوق ولایتونو او سیمو ته لاړ شي چې وړاندې ورته د امنی عمل سفر نشوي کولای دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي کڅه هم داعش یا اسلامي دولت واستوال سخت دریزي له هم غواش بلل کیږي خو له دې ترلاسه شوی فرصت باید ګټه واخلي په همدې حال کې د یو شمیر ترانسپورتي شرکتونو مسؤلان وایي خلک به په ټیټه کرایه بیلابیل سیمو ته ورسوي په دې اړه دا راپور واوري
په افغانستان کې د نسبی امنیت وروسته اوس هغه خلک چې لسیزی د زینو ولایتونو او سیمو د لیدو ارمان درلوده خای د غرمان وس په واقعیت بدل شي هغه خلک چې وروسته لزیاتو کلونو یو شمیر ولایتونو ته په سفر تللی وای افغانستان د رنگ رنگ کلاګان وطن دی دوی په خبره ل په خو وس خلک ډیر لیواله دي چې په سفر لاړ شي ل کابل جوزجان ته تللی رحلا تلاش وای په لومړي ځل د ولایت ولید
د چکر انګیزه خو لا غیر وروسته تر پیدا شو چې د کوم انقلاب را مسته شو موږ د امنیت احساس وکړ موږ خیدل چې غلاوی کم شوي نسبی امنیت په هیواد کې پټول هیواد کې برقراره شو نو لدی کبل مو ولت سو دوستانو سره پریکړه وکړه چې څو ولایتونو ته په چکر لاړ شو نو انداسي مرکت وکړ ټول انګیزه هم دا غوا چې د امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځیدو او څو ولایتونو ته مو چکر ووه
له بل خو بیا سباون مومن چې خپل یو شخصي یوټیوب چینل هم لري وای د سیاسي بدلون وروسته تردا مهاله دولس ولایتونو ته سفر کړی هغه وای کڅه هم داعش غواختي خو بیا هم د سفر لپاره بل هر وخت څخه وس زیاته زمينه برابر ده
خو ورته سخت او سفر چی کاپیسا او لوګر او بغلان ولایتو دی ولایتونو ته مونږ سفر کړی پاغه ولسوالی ته لاړم په لومړي ځل تمارا پور جوړ ک چې کاپیسا ولایت ته غاب ولسوالی و چلتا جګړې ډیر زور اخیسته ول په خو راي سي او هر ورځ به جګړه و مات پکې جالب خبره دا و چې حالت د سیمي اوسیدونکو ماته ویل چې دوه میاشتې کیږي چې زمونږ ژوند داسې دی لکه نوې چې د مور پیدا شوی
په داسې حال کې چې طالبان د عشت ځان پر وړاندې غواخ نه بولی خو د د لتیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړی بریدونه تر سره کړی دي سره لدی چې ډیری خلک وسته د سفر لپاره چاپیریال تر بل هر وخت څخه خغنی خو د لارو خرابوالی د کرایو لوړ قیمت به هغه ستونزې دی چې ځینې کسان نشي کولای په سفر لاړ شي. خو یو شمیر ترانسپورتي شرکتونه د غستونځو ته په کتو د خلکو د سفر لپاره ځینې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. د دوی لډل یوې هم بوبر دی. دغه شرکت له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. دغه ترانسپورتي شرکت د هغه کورنیو یا کسانو لپاره چې غواړي د افغانستان کوټ کوټ ته په سفر لاړ شي د موټر امکانات برابروي. د دې شرکت اجرایوي مشر حفیظ الله شجاعي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بوبر وس محل د افغانستان هر ځای ته کولای شي سفر وکړي.
نظر باندې قیمتای کې عام است
زموږ به د بازار په نرخ دي. زموږ یو شمیر خلکو چې زونو ولایتونو ته سفر کړي کومې کرایې چې کړي هماغه کرایې موږ هم ترې اخلو. خو زموږ توپیر دا دی چې موږ د یو ولایت خپل سیمې په نرخ کوو، بیا د هماغې په اندازه د خپل مشتری پیسې یو څه ډېر اخلو.
افغانۍ اضافه تر از مشتری خدمات چارج میکنیم.
د ښاغلي شجاعي په خبره خلک وسته چکر لپاره زیات زړه ښه کوي، ځکه په وینا یې وس امنیتي حالات ښه شوي. د پوینا په خوا به خلک له ویرې ځینو ولایتونو ته نشو تلای، خو وس په ډاډه زړه ځي. دغه شرکت په کابل ښار کې د آنلاین ټیکسي خدمات هم وړاندې کوي، خو په افغانستان کې یوازې دغه چاره په غوړې داده. له بلې خوا لا هم د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ښځې د کار اجازه نه لري، بشري حقونه تر پښو لاندې شوي او فقر بېوزلي تر هر بل وخته زیاته شوې ده.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وړاندوینه کوي چې پر شوزو د کار بندیز به د افغانستان ناخالص کورنی عواید تر یو میلیارد ډالرو پورې راکم کړي. په نور بس دی خبرونه کې د شوزو د بیکاری پر پایلو خبرې کوو. خبرونه د پنځشنبه په ورځ پر 12:30 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي.
پر روانه خبرونه کې په نړۍ کې د بندي خبري اعلانو د شمیر د زیاتیدو په اړه هم یو راپور لرو، خو تر دې وړاندې مو رابولم اقتصادي خبرونو ته.
د جوزجان ولایت سیمیز چارواکي وایي د کلفت بندر چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ تر ټولو لوی سوداګریز بندر دی، ډیر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. مالی وزارت وایي د دغه بندر پرانیستل به د سوداګریزو راکړو ورکړو تر څنګ خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. مالی وزارت د غرض وایي چې د دغه بندر پرانیستل به د افغانستان پر اقتصادي وضعیت هم مثبتې پایلې ولري. د کلفت بندر په هرات کې له تورغونډۍ او فاریاب کې لاقینی بندر وروسته د افغانستان او ترکمنستان تر ټولو ستر سوداګریز بندر دی. د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست په دغه ولایت کې تولید شوي د ستروسو 15 ډوله چې پکې مالټې، لیموګان او نارنج شامل دي نندارې ته وړاندې کړل. د طالبانو د کرنې او مالداری وزارت پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې دغه میوې پرون چهارشنبه د جلال آباد ښار د ملي باغ مرکز په هغه یو ورځنی نندارتون کې نندارې ته وړاندې شول چې د ننګرهار د کرنې ریاست له لوري جوړ شوی و. عبدالستار محمد د ننګرهار د کرنې رئیس وایي ستروس لس ډوله دي او د دغو ټولو ډولونو د کرلو لپاره د ختیځو سیمو کرنیز ځمکې مساعدې دي. د ننګرهار د ملي باغداري مرکز 8 برخې لري چې پکې انځر، خرما، ستروس، زیتون او څو ډوله نورې میوې تر زراعتي تجربو راندې دي او تازه د میوو نور ډولونه هم دغه مرکز ته راوړل شوي. د یادولو وړ دی چې د افغانستان کرنې وزارت د هیواد په شپږو زونونو کې د کرنې او باغداري ملي مرکزونه لري. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني له بهرنیو اسعارو سره خپل ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 104 افغاني، یو یورو 114 افغاني، یو سعودي ریال 14 افغاني نوی پوله، یو انګلیسي پاوند 114 افغاني، یو اماراتي درهم 26 افغاني 50 پوله، زر هندۍ کلدار 1020 افغاني، زر پاکستانی کلدار 1512 افغاني او زر ایرانی تومانه 3 افغاني او 15 نش پوله.
زموږ اخلا ازادي رادیو اوري. په نړۍ کې سشکال د هغو خبريالانو شمیر تر بل هر وخت په بسیار ډول زیات شوی دی چې په محبسونو کې دي. چین هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیر خبريالان په کې زنداني دي، او هند او مکسیکو هغه دوه هیوادونه دي چې ډیر خبريالان په کې وژل شوی دي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر درکوي.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې په 2021 کال کې د هغو خبريالانو شمیر 293 تر رسیدلی چې د سیاسي بدلونونو او د رسنیو د ځپلو په خاطر زنداني دي. د دې راپور لمخې په ورته وخت کې د خبريالانو هدفي وژنې هم روانې دي. د دې کمیټې د راپور لمخې چین دې ته ادامه ورکړې ده چې بیا هم تر بل هر هیواد ډیر خبريالان پکې زنداني وي، چې په دغه هیواد کې په 2021 کال کې 50 کسان زنداني دي. او دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په پکن کې د شمنو یو اولمپیک لوبو کوربه دی. تر چین وروسته په میانمار کې ډیر خبريالان په محبسونو کې دي چې شمیر یې شپږ ویشتو ته رسیږي. په دې هیواد کې د فبروري د لومړۍ نیټې له پوځي کودتا وروسته د خبريالانو د ځپلو په سلسله دا کسان زندان شوي دي. د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې په راپور کې تر میانمار وروسته د مصر نوم راغلی دی چې پکې 25 خبريالان بندیان دي، بیا ویتنام او ورپسې د بلاروس نوم راغلی دی چې هلته 19 تنه زندان دي. د خبريالانو د کمیټې په کلنی راپور کې د لومړي ځل لپاره دا خبر هم ورکړل شوې ده چې په هانګ کانګ کې خبريالان سشکل نیول شوې دي او زندان ته استول شوې دي. د شپږم کال دی چې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په نړۍ کې د ګڼو خبريالانو ته زندانی کېدو راپورونه ورکوي. د دې کمیټې په باور حکومتونه په دې ډول غواړي چې اطلاعات کنټرول کړي. د راپور لمخې ترکیه، ایریتریا، سعودي عربستان، روسیا او ایران دا غو هیوادونو د سر په کتار کې راغلي دي چې مشانه په منظم ډول ل ټکنالوژي او امنیتي ادارو د زپل د خپل سیاسي مخالفانو ل زپل استفاده کوي چې په دې لړ کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سشکل ولستاسې قضیه سب کړې دي چې خبريالان د سایبری جرمونو په تور زندان تاسو شوي دي. ترکیه او سعودي عربستان په تیرو کلونو کې د سشکل په تناسب ډیر خبريالان زندانی کړي وو. د وشل شوی خبريالانو په لړ کې هند په سر کې دی. په دغه هیواد کې څلور خبريالان تایید شوی دي چې داسې وشل شوی دي چې د کار په خاطر انتقام ترې اخیستل شوی دی.
و هم اوریدل چې په نړۍ کې د هغو خبريالانو شمیر زیات شوی دی چې په بندیخانو کې دي. د افغانستان د شزو د روزنی مرکز مشر پلوشه حسن ته د لیندې په 15مه د هیلری کلینټن جایزه ورکړل شو. اغلی حسن سرجنې جایزه د شزو د حقونو او د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د هڅو په خاطر ترلاسه کړی ده. د جورج ټاون انسټیټیوټ د بیان لمخې دا کلنۍ جایزه هغو مخکښو شزو ته ورکول کیږي چې د سولې نړۍ لپاره د شزو د رول د اهمیت په برخه کې د پام وړ کار کړی وي. ل روسیه، مکسیکو، زیمبابوی او چین څخه څلور نور شزه هم د دې جایزې ګټونکو پیژندل شوې دي. د دې جایزې اهمیت په څه کې دی؟ اولی د افغان شزو په استازیتوب د افغان شزو د روزنې د مرکز رئیس ته ورکړل شو. احمد تکل پلوشه حسن سره په مرکه کې دا پوښتنه کړې دي. اغلی حسن په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې دا جایزه په افغانستان کې دننه میرمنو ته څه ورکوي.
د هیلری کلینټن دغه جایزه تاسو څنګه سیات کړ؟ دا صرف د افغان خزو د پاره نه د جوړه شوی، بلکې دا یو بین مللي حیثیت لري دا جایزه. او د سکل جایزه په ارتباط د بیجینګ کې جوړ شوی هغه کانفرنس د خزو څلورم د خزو کانفرنس په نوم باندې یادېږي، چیرته چې هلته د بیجینګ پلیټ فارم اف اکشن یا د عمل نامه د خزو د ژوند د تغیر لپاره جوړه سواله. او په دې کې میرمن کلینټن هغه وخت کې د لومړۍ میرمنې د امریکې د متحده ایالاتو په نمایندګۍ باندې له یو هیات سره اشتراک کړی و، او دې پکې ډېره مشهوره بیانیه سره ورکړې وه چې د خزو حقونه بشري حق ده او بشري حقونه د خزو حق دي. ځکه چې دا ټول کانفرنس اجندا د خزو د موضوعاتو پورې اړه یا تړون درلوده. نو په دې کانفرنس کې د ځوانانو یو برنامه و چې په هغه کې ما اشتراک کړی و، او دغه څلور کسان نور هم په مختلفو نقشونو کې یا په لفلونو کې د کانفرنس کې اشتراک کړی و. مثلا هغه ښځه چې مکسیکو نه اشتراک کړی و، هغه وخت کې د خارجه وزیر و د مکسیکو، او د په محیط زیست باندې کار کړی و.
یعنی مطلب دا چې د افغانستان له اوسنۍ شرایطو سره دا جایزه تقریبا ډیره رابطه هم نه لري.
نه، بالکل نه لري. دا جایزه اصلا پروس کال باید ورکول شوی وای، ځکه چې د بیجینګ 25 کال پروس کال پرسول، اما د کووډ بندیزونه سي دي پروس کال دغه برنامه جوړه نسواله. نو بیا سکل دا د سه حالات سره سمون خوري سي په افغانستان کې د حالات دا نو غته پر اول خو ځین دوستانو سره فکر کوي دا ډیر سمبولیک غل لري نه لري. دا ټول میرمنې
تصادفاً پلوشه جانې هم دا پښتنه چې تاسو کوي، ما پر ځینو رسنیو د ځینو خزو شکایتونه واوریدل چې وای دا یو نمایشي اقدام دی، نو دې انتقادونو ته تاسو ځواب لرئ؟
بله دا جایزه خیر خپل ځنګلتوب لري او ځنګلتوب دا د سیدا د بیجینګ نه وروسته سې چا کار کړی مثلا از د بیجینګ نه راپراتک باندې د ښځو د شبکې د بنسټ هیدون نه د ما او د څو ملګرو په واسطه باندې مخصوصا زیات د ما په راهنمایي باندې د نن نه 25 کاله مخکې سوای وو دا یو د دې مستقیم تړون درلود د بیجینګ سره یا لغه نه وروسته په متواترو کلونو کې مثلا ما په څلورو قوانینو باندې چې قانون اساسي د افغانستان ني د مسوده د کورنی قانون څه دی مدني قانون نه راټولېدلو د اسنادو یا مثلا د احوال شخصي په ارتباط کې د ښځو د حقوقو د تحقق لپاره مترادفه برنامه جوړول
او دا همغه مسائل و چې په هغه وخت کې هم لانجمن شوي و ځینې
بالکل لاجمن سوی وو او هر وخت ست غواړي سی او ریفورم راوړي یا تغییر راوړي هغه د سی په اسانه باندې هیڅ وخت هم نه منل کیږي لنجي جوړي کی اما د تغییر لپاره څه کار کوي دا شاین به پکې وي متواتر بیا تعلیم په هیڅ کیسه ما کار کړای په زرګونو نجونو دی اوی کی د خزو دی مرکز سی کوم څه باندې درکاو هغه لاره نه مثلا منګه دوه کال مخکې پینځنیم زره ځواني جنکی د رهبری د اموزش یا د خوني برنامه د سرته ورسوله
یا په لوسجانې او بخې امداغه مرکز چې تاسو یادونه د خځو د روزنې مرکز دا د طالبانو لو وکمنې دوه وروسته اوس هم تفعال دی
فعالیت مونږ درلود زیات مونږ کارونه مثلا آنلاین کېدل خو اکاونټونه فریسیو د زینی دارو فریسیو متاسفانه د اویک اکاونټونه هم همدا شانت سوي وو مونږ خوشاله یو په دې تیره اونۍ کې بیرته اکاونټونه خلاصو او مونږ به دواره دې ته ځکه چې دا بالکل د خزو یو مرکز ده مونږ نارینه ډیر کم کارکونکي لرو او زیاتره د مونږ کارمندان خزي دي او متاسفانه په زیات ولایتو کې خزو ته اجازه نه ورکول کیږي چې دوی کار وکړي ځینې ولایتونو کې لکه بدخشان او دې ځینو کې خزي کار کولای شي مګر مونږ پروژې په پکتیا کې لرو یا مثلا پکتیکا کې لرو تر اوسه پورې د مونږ خزینه کارکونکي اجازه نه لري چې کار وکړي او دا غټ تشویش خبره ده نه تنها د دفتر لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره چې مونږ نیم نفوس دی افغانستان نیمګړی پریدو هغه په کار کې شریک نه کو نو افغانستان کې به تغییر راتګ ناممکنه او مشکل ووسی
د هیلری کلینټن د جایزې ګټونکې پلوشه حسن و چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده
احمد همدرد لغمان دا نن سبا چې دا ټول نړۍ لګیا دا وایي چې افغانستان سره مرسته وکړي افغانستان کې بد وضعیت دا او خلک لولګي سره مخ دي واقعیت کې پدې کې شک نشته چې افغانستان له مولس لډیر یو بد حالات سره له بیکاری او له قیمتي او له ناچاري سره مخ ده د برګر دمرست هم کوي خدای غمرست یې دې نه نشي کنه مطلب دا به نه وایم چې مستحق خلکو ته نه رسیدي مستحق خلکو ته رسیدي خو کار نه کوي ځکه چې مستحق خلک زخ ډیر دي او دا هیڅ نه معلومي چې پدې کې مرسته شوی او کنه ده نو زه له ټول نړۍ والو نه دغه خواهش کوم دی یو لسی وګړي په هیڅ چې موږ سره دغه ډالر په سیټو دو کې مرسته وکړي چې له ګرځاني شي او ور سره یو شي کلا خرافه ولري
زه محمد دلمن ولایت ته خبرې کوم دا مرسته چې لمن ترغلي دي دا د شهر د خلکو د الله ورځي ټول ځای د طالبانو سره الله طالبانو جاي خپل پر شاختګانو ګرځي بعد هغه د شهر خلک ټول د لوږې سره مخ دي هیڅ هم دلته چاته نه ورکول کیږي د شهر خلک څو کې کومې خواته مخه ونی شي زه د ایمان د ولایت خبروازي د بولان د سیمې خبرې کوم دلته مرسته سره چې موږ مایه د خلک یو موږ ضروري باندې وخت وخت نه لرو مسته وکړو هر چا ته چې واخه خپل کلیبان دوستان او اسلامي امارات څخه بیا د لوی پول تر راکړه بیا د او امر څخه چې دا غیلا د موږ غریبان او خواران در بدر او ناره واوري موږ د مستحق کسان یو موږ د کسان چې هغه مخته ضروري باندې وخت وخت نه لرو چې مخته وجه پیدا کو دوه لاس پرې ته تا لاس پرې کې کوم د غره کم ژوند دی ارچا ته خوړنه بیا موږ مایه به خانه جو موږ ماشات لاره ملکی مایه به ماشات لاره پاریم در بازار سره څوک په کوم خپل لاس چا ته ودرېږي
زما خبر غوښتنه په دې باره کې د کومکو په باره کې دا ده چې هغه ورځ د کومکونه راووتل هر سړي ته 1500 افغانۍ ورکول شوې. دغه کومکونه په عادلانه توګه تقسیم نه شول. نو که طالبان څه پوښتنه کوي دا آزاد کومکونه دي آزاد راوتلي دي موږ یې څارن یا امنیت نسو نور موږ مسؤلیت نه لرو. نو که مسؤلیت دوی ونه لري دا مسؤلیت څوک لري؟ نو دغه بېرته هغه پخواني رئیسان د شورا دي هغه معاونان د شورا یا منشان د شورا یا یو ملا چې د مسجد امام دی هغه په مقابل کې هغه ورسره ولاړ دا ټولو لاس سره یو کړی دی. یو کور ته درې کومه کرا وتلي د درو نفرو لیس او یو کور ته هېڅ شی